The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریډیو ډیر وای زتمن اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د سپتمبر 28 او د تلمیا شیل لمړی نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دینی ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر نه مننه کړې چې ملګرو ملتونو ته په خپل تقریر کې د پاکستان د سیلاب ځپلو ستونزې پوګوته کړې او د نړیوالو د مرسته غږ کړې دي بل پلو ملګرو ملتونو پاکستان ته د 168 میلیونه ډالر مرستې ناکافي ګڼلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د افغانستان طالبانو چې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې سرته نه دی رسولې او د همدې عمل یې نړۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او په ایران کې د 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په مرګ باندې د مظاهرو دوام په مظاهرو کې خلک وژل شوي دي امریکا د ایران په امنیتي چارواکو د پابندیو لګولو اعلان کړی دی اوس هم پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو د ستونزو په ګوته کولو او لنړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرسته کولو خواست باندې د غنه مننه کړې ده وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې هیواد یې د غیر معمولی سیلابونو د تباهۍ سره مخامخ دی او مشکلاتو کې ګیرپاته زنانو او ماشومانو اواز اوریدل پکار دي بل پلو د ملګرو ملتونو د استوګنې او بشري مرستو همغږي کوونکی جولین هارنس ویلي د 168 میلیونه ډالرو د مرستې لمړنۍ غوښتنه ناکافي ښکاري او دا چې پر راتلونکو لسو ورځو کې به ملګري ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیړنۍ اپیل وکړي ځکه اوس زیاتو فنډونو ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د غوښتنو سربیره پاکستان ته هغه مرستې مخې ته نه دی راغلي په دې اړه څېړونکو وینا ده چې پاکستان کې دننه هم ضروري مرستې نه دي شوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د افغانستان طالبانو چې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې سرته نه دی رسولي او د همدې عمل یې نړۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې د فرانس یو ټي وی چینل سره په مرکه کې خاغری بلاول بټو زرداری خواشینی څرګنده کړې چې طالبانو د خپل ژمنو باوجود جنکو ته اجازه نه دی ورکړې چې منځنوي خوندوي ته ولاړ شي د بلاول بټو دغه مرکه یو برخه چې د غوند پاکستان پیپلز پارټي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ نه خبره کړې ده پکې ویلې شوې چې پاکستان د سیلابونو وروسته د صحت او خوراک په څیر ناورینونو سره مخ دی او دا مال هیواد د 2.4 ډالر مرسته ته اړتیا لري هغه په هند هم نیو کې کړی دی چې اوس یو سیکولر هیواد نه دی پاتې او د هندوانو بالا د سید پکې چې قیمت یې مسلمانان او مسیحي لګه کوي پرې کوي دا وی وی ډیو ده د امریکا د خزانه وزارت د زیارت یا پنځشنبه پورز د ایران د امنیتی پولیسو او مذهبي پولیسو په اوو چارواکو باندې پابندۍ ولګولې او حقوقی د خزو د مدني فعالانو او د پر امنه احتجاج کوونکو د حقونو پاماله کول باندې تورن کړل د امریکا له اړخه په دې نوې پابندۍ کې د ایران د بدنامه مذهبي پولیسو مشر محمد رستمی چشمګاچی او په تهران کې د مذهبي پولیسو کمانډر حاج احمد مرزایی هم شامل دي د مهسا امینی د مرګ نه پس چې ایران کې کوم مظاهره وشوي دغه په ترڅ کې داسې ویل کیږي چې حکومت د تهران د مذهبي پولیسو مشر لدندې ګوخه کړې دي مهسا امینی 22 کلنه پیغله وه چې مذهبي پولیسو د بد حجابۍ په الزام گرفتار کړې وه او بیا د پولیسو په قید کې مړه شوه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې عمومي غونډې په ځانګړي ناستو کې د بشري حقوقو تنظیمونو او غربي سفارتکارانو د نړیوال ادارې نه غوښتنه کړې چې په سینکیان کې د اویغورو او نورو ترکی نسل ډلو سره د رپورت شوی بچلن په سر دي د چین خلاف عملی ګامونه واخلي په ملګرو ملتونو کې د کینیډا مستقیم استازي بابرای یو پانل ته چې اټلانټیک کونسل ریسرچ ګروپ او هیومن رائټس واچ را جوړ کړی وو هغه ته په خپل وینا کې ویلي د دې کچې انساني بدسلوکۍ نننې نړۍ ته د منلو وړ نه ده بحث د ملګرو ملتونو د هغ رپورت په ترڅ کې شوی چې په روسي ورځو کې د چین حکومت په سینکیان کې د خپلواک اویغور سره د نامناسب چلند او د هغوی د بشري حقوقو د پامالۍ په اړه خبر شوې دي په رپورت کې ویل شوی چې ممکن ده چین د اکثریت اویغور مسلمانانو او نورو نسلي ډلو خلاف د ترګریزت او تندلاریزت عملیاتو په نوم د دې ډلو بشري حقوقونه پایمال کړی وي د یورپی اتحاد د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلي د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اتفاق کړی چې د اوکراین سره خپل پوځي مرستو ته دوام ورکړي او زیاتې کړي. د وزیرانو همداراز ویلي چې د روس اقتصاد په ځینو ځانګړو برخو کې په نورو روسانو هم باید په بندیزونو لګولو غور وشي. بوریل په نیویارک کې د وزیرانو په کچه د وی ځانګړي غونډې د جوړولو وروسته د شروع یا چهارشنبه ناوخته خبرې اعلان ته وویل د بندیزونو د نوې بستې په جزئیاتو باندې د اروپایي اتحاد د اساس او موافقه اړینه ده، خو د ډاډه دي چې پراخ ملاتړ به ورسره وي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د بشري بحران کمولو په مخه اوکراین د خوراک عالمی ادارې یا دبليو ایف پی لارې د افغانستان سره د 10000 ټنه غنمو مرسته کړې ده. بلینکن چې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې په نړۍ کې د خوراکي توکو د تحفظ په اړه د یوې غونډې مشري کوي، په خپل ټویټر پاڼه د دې مرستې په اړه خبر ورکړی دی. د اوکراین د اودیسا بندر ښار نه د امریکا غک خبریالی میروسلووا گودنازی د راپور پر اساس د افغانستان د پاره د اوکراین د غلی د مرستو بیړۍ یا جهاز د زیارت یا پنځمه په ورځ حرکت کړی دی. د اوکراین یو حکومتي چارواکي امریکا غک ته ویلي چې د افغانستان سربیره سومالیا، ایتوپیا او کینیا به هم د اوکراین مرستې تر لاسه کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
بیا هم په خیر راغلی خبرونه مو واوریدل. اوس راځو تفصیلي رپورټونو ته. تاسو قربه فواد لامی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا د صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو د ستونزو په ګوته کولو او له نړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو خواست باندې د غنه مننه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې هیواد یې د غیر معمولي سیلابونو د تباهۍ سره مخامخ دی او مشکلاتو کې د ګیرپات زنانو او ماشومانو آواز اوریدل پکار دي. الیاس خان نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکا صدر جو بایدن لخوا ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو مشکلات په ګوته کولو او له نړۍ څخه په سمدستي توګه د دوی مرستې کولو خواست باندې د ده مننه کړې. په ټویټر خپور کړي یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل زموږ هیواد د غیر معمولي سیلابونو ویجاړیتوب سره مخامخ دی او مشکلاتو کې انخطو د زنانو او ماشومانو آواز اورېدل پکار دي. یاد دی وی د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کې ویلي وو چې د پاکستان لویه برخه د اوبو لاندې ده او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په یو بل پیغام کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د ملګرو ملتونو غونډه کې په دویمه ورځ هغه د نړیوال مالیاتي ادارې IMF او نړیوال بینک چارواکو سره لیدلی دي او مقصد یې د پاکستان موجوده قرض پروګرام نه وسایل د سیلاب نه رستو د بیا رغونې لپاره کارول وو. د ملګرو ملتونو غونډې په سند کې وزیر اعظم شهباز شریف د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشرانو سره لیدلی او ورسره په پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونو خبرې اترې کړې دي. په یو ملاقات کې د اروپایي اتحاد کمیشن مشر اورسلا وان ډیرین پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره راتلونکي دوه اونو کې د نور مرستو تو ژمنه کړې. دا په داسې حال چې پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونو کې د مړو شمیره 1400 ته رسیدلې او 3.3 کروڑ خلک بې کوره شوي. دې سیلابونو په لکونو اکړه ولاړ فصلونه په زرګونو کیلومتره سړکونه او پولونه تباه کړي. د چارواکو په وینا دې سیلابونو نه هیواد ته خوښه 1.3 ارب ډالر زیان اوړېدلی دی. بل لور ته د پاکستان د خوراک وزارت ویلي چې نړیوال بینک په سیلابونو څخه اغیزمن کسانیانو د بیا رغونې لپاره 2.22 کروڑ $ مالی مرستې ورکوي. د وفاقي وزارت لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي د نړیوال بینک لخوا دا اعلان اسلام آباد کې د نړیوال بینک د سویلي آسیا ډایرکټر جان ایروم او وفاقي وزیر طارق بشیر چیما ترمنځ شوي ملاقات کې وشو. یاد دی وی چې د سیلابونو کې ولاړ او زیرمه شوي فصلونه لمینځ تللي او څه د پاسه 2 میلیونه جریبه د کروندې ځمکه د اوبو لاندې راغلې ده. د پاکستان په سفر راغلي د امریکای وتلی ستوري او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ځانګړي استاذې انجلینا جولی ویلي چې چاپیریال نه کم زیان اړولو والا هیوادونه د ویجاړیتوب سره مخ دي او پاکستان کې مرستو لپاره شوي هڅې د یو شمیر خلکو د ژوند او مرګ سوال دی. نوموړي ویلي وخت راغلی چې نړۍ راویښ کړي شي. د چاپیریال بدلون یو حقیقت دی او د دې اغیزې را مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش هم روانې غونډې ته وینا کې پښتمند هیوادونو غږ کړی چې د چاپیریال بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کمه ده، خو دا هیواد د موسمي بدلون نه سخت اغیزمن شوی او نړۍ دې د دوی برابر مرستې وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بل پلو د ملګرو ملتونو د استوګنی او بشری مرستو همغږي کوونکی جولین هارنس ویلي د 1.8 میلیونه ډالرو د مرستې لومړنۍ غوښتنه ناکافي ښکاري او دا چې په راتلونکو 10 ورځو کې به ملګري ملتونه او پاکستان یو ځل بیا بیړنۍ اپیل وکړي، ځکه اوس زیاتو فنډونو ته ضرورت شته. د ملګرو ملتونو د غوښتنو سربیره پاکستان ته هغه مرستې مخې ته نه دي راغلي. په دې اړه د څېړونکو دا وینا ده چې پاکستان کې دننه هم ضروري مرستې نه دي شوي. نورحال د اسلام آباد نه د رابعې پیر په رپورټ کې واوري.
د امریکا نیویارک ښار کې کېدونکې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کې د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ په کچه د پراخ اقتصادي او سیاسي بحرانونو د مخنیوي لپاره د زیانمندو هیوادونو د پورونو په اړه شفاف خبرو اترو وړاندیز وکړو. د سیلاب ځپلو د مرستې د فعالینو جایزه اخیستو لپاره د هالیوډ وتلې فلمي ستوري او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یا یو ان ایچ سی آر ځانګړي استاذې انجلینا جولی هم د وخت پاکستان په سفر ده. دوی په اسلام آباد کې د فلډ ریسپانس سنټر د سفر په محل وویل د نړۍ څخه د ډو مور په غوښتنه کې د پاکستان سره د پاکستان کې د امدادي کارونو هڅو سره د ډیرو خلکو ژوند او مرګ تړلې دي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د استوګنی او بشري مرستو استازي جولین هارنس ویلي چې د سیلاب د ناورین سره د مبارزې لپاره به د راتلونکي میاشت په پیل کې د اړتیا وړ نورو فنډونو لپاره یو ځل بیا اپیل وکړي، ویلي چې د دوی تر مخه د سیلابونو د ویجاړۍ د کچې په پام کې نیولو سره د 1.8 میلیونه ډالرو د مرستې لومړۍ غوښتنه ناکافي ښکاري. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انتونیو ګوتریس هم تیره ورځ ویلي وو پاکستان نه یوازې د سیلابونو بلکې په قرضو کې هم ډوبیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي د سیلابونو حال نړۍ ته د وړاندې کولو دپاره نیویارک ته تللی دي. د ملګرو ملتونو او پاکستان اړخه د مرستو د غوښتنو ورسته که څه هم د صاحبانو له اړخه مرستې دوام لري، خو هغه مرستې تر اوسه نه دي ترلاسه شوي چې ورته دغه سیلاب ځپلي اړتیا لري. د دې د اسبابو په اړه د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیوا سره خبرو کې وویل نړیواله پرورلوي د وخت یوکرین په شمول په یو شمېر معاملو کې بوخته. البته د دوی تر مخه په پاکستان کې د نن هم د سیلاب ځپلو په مرسته او دوی پر وخت پچ کولو کې چټکتیا په نظر ناراضي. نور هیوادونو ته د تمو پر ځای خپله به هم څه کول وي. د پاکستان د آفتونو د انتظام ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه سیلابونو کې شاوخوا 1400 کسان مړه شوي او 3.3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO تر مخه سیلابونو د هزي څرمن سترګو ملیریا ټایفاید او ډینګي طبي پراخي پیشي رامنځته کړي چې ورته دویم ناورین په توګه قتل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د سیاسي بي ثباتۍ او اقتصادي سونزو لوبجي د بندو بازار یا سټاک مارکیټ راغورځېدلې او د زیارت په ورځ په دې کې 4.8 پاینټه کمای ولیدل شو. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د سیلاب د وجې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او د سیاسي بې یقیني د وجې د پانګوالو اعتماد کم شوی دی. پوهان وایي پاکستان ته د سیاسي بې یقیني، د امن او امان خراب صورتحال او د حکومتي پالیسیو د وجې هم سرمایه کاری نه راځي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي په پاکستان کې مستقل سیاسي اړې غړي روان دي او بیا د سیلاب له وجې چې اقتصاد ته کوم نقصان رسیدلی د هغې په وجه هم کاروباري حلې زلې اغیزمنې شوې دي.
او سیلاب سره سره د مستقل تور باندې چې کوم غیر یقین صورتحال له سیاسي نو د هغې سره د ارزه هرټ کیږي. دغه شانته چې کوم سټاک ایکسچینج دی یا کاروباري معاملات دي نو دا ډایرکټلی چې کوم دی لینک دی د پولیټیکل سټیبلټی سره. کله پولیټیکل سټیبلټی نه نو دا ارسه هرټ کیږي او انویسټرز دې ته تیار نه چې اغوی انویسټمنټ وکړي.
د پاکستان سټاک ایکسچینج د ویپانی تر مخه نن په کاروباري ورځ د ونډو په بازار کې مثبت رجحان او خو په سمدستي توګه د منفي اړختلاړو او د ونډو بازار د نیمایي ورځې پورې 1530 درجه پخکه تر اغلی وو. ویپانی وايي نن د سر د سلو کفنو کاروبار په 1900 کم او یا باندې شروع شوی وو. د اخري اطلاعاتو راتلو پورې کاروبار په سلوی غزرا سلور سبا شپګش باندې روانو. اقتصادي پوهان وایي د سیلابونو لوجې د پاکستان اقتصاد ته په غټه کچه زیان اوخته دي او د ملګری ملتونو لخوا چې د سیلاب ځپلي خلکو د پاره د 14 کروڑ امداد اپیل شوی وو هغه هم نه دی پوره شوی. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه کمزورې وو او نړیوالي مالیاتي ادارې د پور د پروګرام د بحالې ورستو ملګری هیوادونو چې کومې جمعنې کړې وي هغه هم نه دی پوره شوی. دوی وایي د سیلاب روستو د نړیوالو هیوادونو لخوا شوی وادو ته هم عملی شکل نه دی ورکړی شوی چې لوجې اقتصادي چیلنجونه زیات شوی.
په عملی تور باندې پاکستان ته اوسه پورې سم مالی مدد نه دی راغلی. د دې په وجه باندې په کرنسی مارکیټ کې ګورو نو التم حالت له خراب دی، ډالر په بره روان دی. سټاک مارکیټ کې هم چې انویسټران دي هغه هم د دې په وجه باندې کنسرن دي، لک سایډ لاین دي. ملک کې سیاسي صورت عالم چې ډېر ښه نه دی نو د دې ټولو منفی اثرات مخامخ راځي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پزت په عدالت کې مقدمه هم روانه ده او هغوی مرکزی ښار اسلام آباد ته د لاریون اعلان هم کړی. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په لومبه 2 میاشتو کې غیر ملکی پانګونې 6% کمی شوی او 220 میلیونه ډالره پانګونې شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر ضلع په بیلابیلو سیمو کې د ناپیژاندو کسانو لخوا هدفي وژنې روانې دي او تازه په تازه یو پولیس چارواکی او یو ځایي دینی عالم مولانا کلیم الله په جمرود غونډۍ سیمه کې په نښه کړی شوی دی. پولیسو د دغو پیښو تصدیق کړی او وایي د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمې درج کړی شوی او پلټنې روانې دي. خبریالان وایي هر ورځ درې یا څلور یا دین هم زیاتې پیښې ترسره کیږي او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي، کوم چې د تشویش وړ خبر دی. نور تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې تاسو وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو او ترهګرۍ پیښو کې د یو پولیس او کامی مشر په شمول څلور کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په خیبر جمرود تحصیل کې په دوو بیلابیلو ترهګرۍ پیښو کې د یو ځای مولانا په شمول یو پولیس چارواکی هم په نخښه کړای شوی او وژل شوی دی. د خیبر سیمې د پولیسو مشر محمد عمران خان وی او وی ډی وتاوی پولیس چارواکی هڅه کوي چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي.
پولیس د ترهګرۍ په ضد جنگ کې په ډومبي سب کې ولاړ دی او هغوی چې کوم کارونه کوي نو ځکه په هدف کېږي. پولیس به کله هم نه رستو کېږي او د خپل کار لواجی هغوی هر وخت بهر په میدان کې وی نو ځکه په نقشه کېږي.
د سپتمبر په 28 په خیبر باړي بر کمبرخیل سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې ځایي مشر مونسپلی اپریدی تر څنګ یو لاراون کې مړ شوی او د ځایي مشر وراره ژوبل شوی. د خیبر پولیسو د غپیخه تایید کړي او ویلي دي مونسپلی اپریدی او هغه وراره په داسې حال کې په هدف کړی شوی چې هغه په پیښور کې د خیبر سیاسي ګوندونو غړو او کامی مشرانو په یو جرګه کې د ګډون کولو نه پس کورته روان وو. د خیبر سیمې یو ځایي خبريال قاضي فضل الله وی او وی دی وتاوی په خیبر بیلابیلو سیمو کې ترهګرو فعالیتونه زیات کړي او هدفي وژنې روانې دي.
دا د وی ورژنې حقیقت خبره ده چې زیاتې شوې دي او څو میاشتې وشوې چې ورځ په ورځ باندې په دې کې زیاتوالی راځي. او نه صرف د وی ورژنې دي بلکې په نورو قبایلي اضلاعو کې خو چاودنې هم کېږي. زموږ په خیبر کې د وی ورژنې زیاتې دي، پرون هم شوې دي، نن هم دوه درې وار زیات شو. او د دې بنیادي وجه دا ده چې د کوم افغانستان کې سرحدي ناستې زموږ د پاکستان هغه په مختلفو لارو باندې راغلي دي او ځای په ځای میشته شوي دي. او
د زیارت یا پنځمبه په ورځ د رسنیو تر مخه په لکی مرود دره تنگ سیمه کې پوځیانو د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي او د ترهګرو په ډزو کې یو پوځي ژوبل شوی دی. د پیښور یو خبریال رفت الله ورغزی وی او وی ډیو توای هدف یې وژنې په خیبر پختونخوا کې روان دي او په دې کې به نور هم زیاتوالی راځي.
چې کوم مذاکرات دي هغه خو تر اوسه په دې وخت کې چې دی هغه لکه څنګه چې تاسو وویل چا اعلان نه دی کړی چې هغه مطلب لکه بیا جنگ شروع شو، خو عملاً چې ته وګورې نو هغه مذاکرات هغه چې دی هغه د ځنډ ښکار دي او جنگ بندی چې دی صرف بس لکه په خولې دی چې مونږ ماتو نه خو نورې حملې روانې. نو دا څنګه جنگ بندی، جنگ بندی یا اوربند چې دی پنځه حملې چې ورس کې کیږي دا څنګه اوربند شو؟ لکه
په خیبر سیمه کې د وژل شو کسانو او پولیس چارواکي په نه حقولو ذمہواري تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی، خو په روستیو کې په سوات او نورو ځایونو کې د چاودنو او هدفي وژنو پیښو پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې په سر اخیستې وه. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په ایران کې د مذهبي پولیسو په ولکه کې د ویخزي د مرګ نه پس پیل شوی احتجاجونه خونړي شوی او ایرانی مامورینو دا منلی ده چې د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم د امنیتي ځواکونو د لاسه د اتو کسانو وژل کېدل ریکارډ کړي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
په ایران کې دغه پروتشدو د احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي چې تېره اونۍ ایرانی پولیسو دویش کلنا مهسا امینی په تهران کې په دې الزام نیولې وه چې پرده نه وکړي یا حجاب یې سم نه واغوسته. هغه په هسپتال کې سا ورکړه او کورنۍ یې وایي په هغې تشدد شوی و. وجل شوی امینی د کورد کمشمیر ټورنې سره تړاو لرلو او د ایران د کردستان صوبې د شمال غربي ښار سقیز اوسیدونکی و. د ایرانی چارواکو هغه بیانونه چې د شروع چار شنبه په ورځ یې ورکړي پکې ویل شوی چې سلور کسان په کردستان صوبې کې د پرتشدد مظاهرو په محل وجل شوی او دوه کسان بیا په کرمانشاه صوبې کې پاړی ګړی کې وجل شوی دي. د وی او ای رپورت وایي ایرانی مامورین د تشدد الزام د انقلاب په مخالفینو پورې کوي، خو په لندن کې مشته د انساني حقوقو تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د شروع چار شنبه په ورځ ویل داسې شواهد لري چې ایرانی امنیتي ځواکونو د پرمنه مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره غیر قانوني طریقې استعمال کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل د ګل دو شنبه او د نهه سه شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو د لاسه د اتو کسانو د وجل کېدلو رپورټونه ریکارډ کړي دي چې پکې سلور کسان په کردستان، دوه په کرمانشاه او دوه کسان په مغربي آذربایجان صوبه کې وجل شوي دي. ادارې ویل په وجل شوو کسانو کې شپږ سړي، یو ښځه او یو ماشوم شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویل په سلګونو نور کسان کې ماشومان هم پکې شامل دي په پرتشدد ډول نیول شوي او په دردناکه کچه زخمیان کړي شوي دي. ادارې ویل په ځینو ځایونو کې احتجاج کوونکو پولیس په کاڼو وشتلی او د پولیس موټرو ته زیان اړولې، خو دا جواز نه جوړیږي چې پولیس د مظاهره کوونکي د اوسپنې په ګولو ولي او مړه دی کړي. د وی او ای د فارسي څنګه وایي د امینی په مرګ د جمعې په ورځ شروع شوي احتجاجونه د ایران دروچ صوبو ته غځېدلي دي. د یادونه ورته چې په ایران کې ټولې یو دیرش صوبې دي. په سوشل میډیا د احتجاجونو ویډیوګانې هم خبرې شوې دي، خو وی او ای په آزاده توګه د کروالي تصدیق نشي کولی. په استنبول او نیویارک ښار کې هم ایرانی وګړو د امینی د وژنې په ضد احتجاجونه کړي دي. په نیویارک کې قریبا یو نیم سل کسانو د متحده کامونو د مرکزی دفتر سره نږدې مظاهره وکړه او په استنبول کې تر 2500 پورې کسان د ایرانی کونسل خانی سره نږدې د احتجاج لپاره جمع شوي وو. په نیویارک کې د احتجاجي مظاهره په داسې وخت شوې ده چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د متحده کامونو عمومي غونډې ته وینا کوله. د وی او ای رپورټ وایي رئیسی لوس کړي د میرمن امینی د مرګ پلټنې به کوي. نو شروان کلندر وی او ای ڈیوا واشنگٹن ڈی سی.
بیا هم په خیر راغلی خراغلی تاسو د وی او ای ڈیوا ریډیو سارانې خبری خبرونه اوري او سم نوبت رسیږي اداریې ته. قریب شل کال وړاندې د سودان په دارفور سیمه کې شاوخوا 300,000 کسان ووژل شول. دغه وخت راهیسی دا تمه ده چې د دې ظالمانه عمل د عاملانو سره به بازخواست کیږي او زیانمنو سره به انصاف کیږي. تر اوسه دا کار ځنډیدلې دی. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د کال 2019 په اپریل کې په سودان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورېدو نه پس امید پیدا شوه وو چې د سودان د غربي سیمې دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوه جنجوید نومي ملیشي په ډېره ناترسۍ سره اوچقولو. په دې عمل کې د سودان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک وژلای شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کاله وړاندې نوي حکومت لوس کړی وو چې سودان به د دارفر ځپلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په 13 اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت د جنجوید ملیشي پخوانی ستر کمانډر علي محمد علي عبدالرحمن باندې د جوړی مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د یو دیرشو جنگی جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوي دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو او د جنجوید ملیشي د لاسو ځپلې شوي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلي دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمې د ټولو نه اهمه خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په دارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر ګواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې دارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړی شوې دي او مقدمه پی شروع کېدو والدا. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سودان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانه پیدا کړې دي او دوی ته په دارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو لپاره تازه اقدامات کړې دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمہواري پوره کړي او د دارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي، بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری مل دا هم ویلی دی چې د سودان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سودان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په اخر کې وی چې کمو خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دی، دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف پکیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګه ولاړوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوی ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو د اواز مو نیم ساعت خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چهار وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستاګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.